پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربیم تخنیکی چاري شفیق عیار مختوری. السلام علیکم. په کابل کې نن یو شمېر سیاستوالو د سولې د خبرو تر پیل مخکې پر اوربند ټینګار وکړ. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له عصمت ساروان څخه اورو.
د افغانستان د ولسمشر له یو فرمان سره سم د مور نوم د اتباو په نویو الکترونیکی تذکرو کې لیکل کیږي. په ننګرهار کې لرغون پوهانو د بودایی دورې د 2500 کالو پخوا زندان موندلی دی، او د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې مشر وایي چې روسیا له هم د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر له یو فرمان سره سم د مور نوم د اتباو په نویو الکترونیکی تذکرو کې لیکل کیږي. د ولسمشر ویندوی صدیق صدیقی وایي د افرادو د نورو معلوماتو ترڅنګ د مور نوم هم په تذکرو کې لازمي شو. د افغانستان کابینه سمو د وړاندې په تذکرو کې د مور د نوم د ثبت پریکړه کړې وه، خو ولسمشر غنی بیل دی چې د ولسی جرګې له لوري دا پریکړه تصویب شي د نفوسو د احوال د ثبت قانون کې تعدیل د فرمان له لارې توشیح کړ. افغان چارواکي وایي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې د دې عملیاتو په ترڅ کې د کابل لپاره د طالبانو د سری قطعې مرستیال او یو بل قومندان وژل شوي دي. هغه زیاته کړه
ګډو امنیتي ځواکونو په سروبي ولسوالۍ کې هدفمند عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د کابل ولایت لپاره د ترهګرو طالبانو د سری قطعې مرستیال غیرت الله چې په ملا سنگین مشهور دی له یو بل قومندان صلاح الدین صادق سره یو ځای وژل شوی.
شاغلی آریان دا هم ویل چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لستن نور طالبان ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان حکومت په یونان کې د ډیرو افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره شپږ لکه یورو ځانګړي کړل. د یونان په لیسبوس ټاپو کې موریا کم تیره اونۍ د اورلګیدو په یوه پیښه کې ویجاړ شو او د لسګونو افغانانو په ګډون شاوخوا 2000 کډوال چې اروپا ته د مهاجرت په تمه په یونان کې ډیره دي بیکوره شول. ارګ په یو خبر پانه کې ویلي ولسمشر اشرف غنی پروند کابینې په غونډه کې د مالی وزارت ته دنده وسپارله څو له دې کډوالو سره د مرستې لپاره شپږ لکه یورو چې د څه باندې 1 لک امریکایي ډالرو معادل کیږي د دولت له بودیجې څخه ځانګړي کړل. له دې مخکې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویلي و چې په موریا کمپ کې د افغان پناه غوښتونکو وضعیت خوشینون کړي. په همدې حال کې د یونان د کډوالو وزیر نوتیس میتاراچی پرون په لیسبوس کې وویل چې له موریا کمپ څخه شاوخوا 15000 بي ځای شوی کډوال اوس په یو نوي کمپ کې ځای پر ځای شوی دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې افغان لرغون پوهانو په دې ولایت کې د بودایی دورې یو زندان چې شاوخوا 2500 کاله مخکینه دی موندلی دی. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په یو بیان کې د سرخرود ولسوالۍ په سبز آباد سیمه کې د دې لرغونې ودانۍ د موندلو خبر ورکړی دی. د بیان له مخې زندان په یو ژوره سیمه کې جوړ شوی چې دروازې نه لري او له هغه ځایه د خټینو لوښو ټوټې هم ترلاسه شوي دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت معین رسول باوري ازادي راډیو ته وویل چې په سبز آباد کې له دریو کلونو راهیسې کیندنې روانې دي او په دې ترڅ کې ډېر ارزښتناک آثار موندل شوي دي.
داس یو اتاق دی چې ګمان کیږي چې دا باید د خلکو د قید کېدلو او تعذیب د پاره کارول شوی وي. دې ترڅنګ نور زغری چې د 2000 کاله د مخه زمانو پرې اړه لري او داس نور شیان.
د چارواکو په وینا لرغون پیژندونکو له زندان سره په څنګ کې یو خونه چې 14 متره اوږدوالی او 4 متره سور لري او په دریو دورو کې د رغونې چاري پکې ترسره شوې دي هم موندلې ده. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی مشر وایي چې روسیا له هم د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي. د اف بی آی مشر کریستوفر وری پرون د استازو جرګې د امنیتي کمیټې لغړیو سره په خبرو کې وویل د روسیې هدف دا دی چې په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن بدنام کړي. ښاغلی وری زیاته کړه روسیه له بهر څخه د نفوذ لپاره په هغو ورانکارو فعالیتونو کې لاس لري چې هدف یې د ټولنیزو شبکو، نیابتي ډلو، دولتي رسنیو او آنلاین خبرونو له لارې بایدن ته زیان اړول دي. د اف بی آی مشر زیاته کړه د اصلي اندېښنه دا ده چې د پرلپسې ناسمو معلوماتو د خپرولو منظمه لړۍ شاید د نومبر په درېمه نیټه د ولسمشۍ د انتخاباتو پر نتیجو خلک بې باور کړي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې سپینې ماڼۍ هغه راپورونه بې اهمیته بللي چې وایي روسیه له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د مرستې هڅه کوي څو په انتخاباتو کې بریالی شي. او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بلاروس د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د درغلۍ او د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه تحقیقات پیل کړل. ټاکل شوې د دې سازمان د کارپوهانو کمیسون چې پرون غوره شو د خپلو څېړنو نتیجې د شپږو او اتوونو په ترڅ کې بشپړ کړي. دا کمیسون به د اګست په نهمه د بلاروس د ولسمشۍ له انتخاباتو مخکې او وروسته د بشري حقوقو د سرغړونو ګڼ راپورونه وڅېړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام په کابل کې شمیر سیاستوالو پر اوربند ټینګار وکړ. په کونړ کې د کبانو د بچیو غم خوړل شوی.
د بچی تولید شروع دی تر شپږ لکه خوښه پوری هم دا وس من په څوکۍ ولسوالۍ کې تولید کړی دی.
پروزګان کې د امن ژغ په نوم مشاعره وشو.
زما نلی ونه کیږم نن د لاس یو ولانه د جهاد فضیلت اورم چې بچی په لندن کې د خپل خیال جنت کې فروت دی. زما دا یو بچی ولان شهید شو.
تر دولسمو بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو او پکې د غاښونو د ناروغیو په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې اوریدل شي. په قطر کې د سولې لپاره د ټاکل شوی افغان پلاوی استازیو ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال هیله ښکاره کړې ده چې ممکن له طالبانو سره د اوربند په اړه وی موافقه ته ورسی شي. خو تر اوسه طالبانو په دې ټینګار کړی دی چې د جګړې د عواملو تر پیژندلو وروسته دی اوربند وشي. بلورته په کابل کې شمیر سیاستوالو نن د اوربند غوښتنه وکړه او په دې ټینګار وکړ. له کابل رحمت الله افغان په ټلیفون را سره دی موضوع سره لده. افغان سپ د کوم سیاستوالو د اوربند غوښتنه وکړه او په څه مناسبت دوی خبرې کولې؟
اشی بر سمن په کابل کې د جمعیت اسلامي د پخواني مشر برهان الدین رباني د وجل کېدلو نه هم تلین منزل کیږي. دغه غونډې ته یو شمیر پخواني جهادي رهبران، سیاستوال، عبدالسنور چارواکي راغلي دي. دغه غونډې ته د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح هم څرګندونې وکړې. دول چې په افغانستان کې سوله حتمی راتلونکي ده. سوله راځي، افغانان به عزت سوله غواړي. د طالبانو غږ وکړ چې د جګړې په ځای د سولې ته مخه کړي ترڅو سیاست توکړې. په ورته وخت کې د حزب وحدت مردمی افغانستان ګوند مشر محمد محقق هم د مراسمو ته څرګندونه وکړه. په قطر کې ناست او بین الافغان مذاکراتو پلاو باندې غږ وکړ چې دوی د خپلو کارونو کې لزغم نه کار وکړي. محقق ټینګار وکړ چې سولې لپاره اوربند مهم شرط ده، باید اوربند اوسي، بین وروسته بیا مذاکرات وشي، سوله اوسي. دوی ویل چې داسې نه کیږي چې لیبي خو مذاکرات مخکې چې سوله کیږي، له بلې خوا په هیواد کې جګړه زور اخیستی ده. محمد محقق ویل چې په اساسي قانون کې د افغانستان د ټولو قومونو، ګوندونو، ژبو هویت پیژندل شوی په رسمیت او یو بل قبول کړی هم ده. د مذاکراتو پلاوه باندې غږ وکړ چې د ژبو قومونو په اړه په دې برخه کې دوی خبرې وڅنه کوي. همدارنګه د ولسی جرګې منشي هم د اوربند غوښتنه وکړه او ویل چې له اوربند پرته سولې باندې د افغانانو یقین نسی راتللی. شبر صاحب د پتاس حال کې کې چې تازه په قطر کې د بین الافغانی خبرې تروریزم درې دلی وی او نن ورځ هم د جمعې ورځ د ولاړې د په قطر کې ځینې منابع او ازادي راډیو ته ول چې سبا ورځ به خبرې به بیا پیلېږي خدایونه ول چې په کوم موضوعګانو به خبرې پیلېږي ل دې وړاندې دوه درې مهم ټکي د افغانستان د حکومت پلاوی د اوربند غوښتنه کړې و د طالبانو پلاوی د امریکا سره د شوې توافقنامې په چوکاټ کې د خبرو پرمختلل یو دا هم د خبرو کړل یا نه کړل خو طالب پلاوی نن ازادي راډیو ته وویل چې ممکن خبرې پرمختګ وکړي او دوی ورته خوشبینه دي شبر صاحب
مننه رحمت الله افغان و چې په کابل کې د یو شمېر سیاستوالو په وینا خبر راکړ چې دوی پر اوربان اټینګار کړی دی د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبري نن د جمعې د رخصتۍ لپاره درېدلې دي او تمه ده چې سبا بیا دواړه لوري د خبرو پرته د اجنډا پر طرز العمل خبري وکړي البته تر اوسه پورې په طرز العمل باندې پرون هم خبري کړې دي او د طرز العملونو په برخه کې تر دې دمه دواړه لوري نتیجې ته نه رسیدلي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
ازادي رادیو په منځني سپار دولس شپږ نیو په ټول افغانستان کې اوري او د نړۍ په اکثرو او بخشي او د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 0.15 نیولای شي نړۍ مې ځکه یاد کړه چې په نړۍ کې په کووډ 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر نن له 1.5 میلیونه واوښت وړاندې په خبرونه کې په دې اړه هم تفصیل درکو په کونړ کې د کبانو د بچیو غم خوړل شوې ده په دغه ولایت کې د کرنې او مالدارۍ د ادارې چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې په خو به د کبانو فارمونه له پاکستانه د ماهیانو بچی راوړل چې تلفات به هم زیاتو روح الله انمری له اسداباد راپور لري
په کونړ کې د کبانو د بچو فارم په تولید پیل وکړ چې د چارواکو په خبره د سربه له پاکستان او نورو ځایونو څخه د کبانو د بچو او د کبانو د غوښې واردول راکم شي په کونړ کې د کرنې او مالداري چارو سرپرست رئیس نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل څوکۍ ولسوالۍ کې په تجربه زمګه کې د کبانو د بچو د تولید فارم جوړ کړي چې اوس مهال په کې د لکونو پښمیر کې د کبانو بچي تولید کړي دي
چې زمونږ د څوکۍ ولسوالۍ هجری ان شاء الله کامیاب ده د اوس د بچي تولید شروع دي تر شپږ لکه خوښه پورې هم د اوس مونږ په څوکۍ ولسوالۍ کې تولید کړي دي دغه پروسه جریان لري
عادل وای تر اوسه په کونړ کې د کبانو دروزلو لس شخصي فارمونه موجودو چې هغه به د کبانو بچي له بهر راوړل چې تر دې ځای به زیات مرشوي وو او فارم لرونکو به تل تاوان کولو
تر اوسه پورې مشکلات زمنګ اومده دا چې مونږه هچرینه لرله د میانو بچي نه لرل بچي به زیاتره د بهرني هوادونو راتل چې هغه به زیاتره تلف کېدل
د عادل په خبره چې دوی اوس مهال د کبانو د بچو د تولید فارم سره نږدې ساحو کې د دغو بچو روزلو لپاره په یو یو جریب زمکه کې شل فارمونه جوړ کړی دي او په هر فارم کې 2000 د کبانو بچی روزي کوخه کوي چې نور فارمونه هم جوړ کړی څو د هچري تولید زیات کړي او له بهر نه د کبانو واردولو کچه راکم کړی محمد نبی لنزدي 12 د کونړ مرکز اسداباد اړوند یارګل سیمه کې د کبانو په خولو دکان لري وسپنځي کړای پسی د کونړ د غرونو د چېړی او اور لمبي وهي پلاس کی پاکړی کبان نیولی او کړی ته یې محمد نبی وای هر ورځ لري خلک د کونړ سیند کبان غواړي خو د غمیان په مشکل پیدا کیږي
نو زه تر هم دغه د کونړی سیند میان او خلک ته پوس کوي خو هغه ملاویږي خو کم کم زراعتي میان هم شته دی لا بیا ډیر دی لکه دلته فارمونه دی هو رسیدګي دوی نشي کولی ورته کم دی فارمونه دلته
د هغه په خبره چې اوس مهال دوی د کراچي او نورو ځایونو څخه وارد شوی کبان په خبي خو له حکومت او پانګوالو غواړي چې د هیواد په دننه کې د کبانو د روزنې فارمونو شمیر نور هم زیات کړي چې ورسره به له یوې خوا له بهر څخه د کبانو واردولو مخه ونیول شي او له بل لوري به د دوی بازار هم وغوړيږي خلک وای د کونړ د سیند په اوبو کې د غټو شو کبانو غوخه بیل خوند او بیل مزه لري د سیند په غاړه په بیلابیلو زینو کې په لسګونو د کبانو په خبولو دکان نشته دي چې خلک ورته لری لری زایونو راځي او دلته کونړی مایان خوري. محمد ابراهیم له جلال آباد څخه راغلی وای
چې کلم ملمانه یا ملګری رانه غوښتنه وکړي چې مایان خورو، نو مونږ کونړ ته راځو. اول خو کوشش دا وی چې دلته د سین مایان پیدا کو، او کو به د سین مایان نه وي نو دلته د مایان فارمونو ته ځو. اول نه مایان اخلو. د کونړ د مایانو ځنګړتیا دا ده چې دا ډیر زیات خواږه او مزیدار دي.
په کونړ کې د کبانو د بچو د تولید فارم په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د مایانو د روزنې کار وده کړي، خو لا هم د هیواد د اړتیا وړ د کبانو غوښه نشي تولیدولی او نورو زیاتو فارمونو جوړولو ته اړتیا ده.
په بلخ د سوداګرۍ او صنعت ریاست مسؤلان وایي چې د برېښنا پرچاوي، د صنعتي پارکونو د ځمکو غصب او د امنیتي ستونزو موجودیت په دغه ولایت کې د صنعتي پارکونو د فابریکو د تولید په وړاندې اساسي ستونزې جوړې کړې دي. مجیب حبیب صاحب له مزار شریف راپور لري.
د بلخ په صنعتي پارکونو کې د خردونو شتون په دغه ولایت کې د کورنیو تولیداتو د ودې مخه نیولې ده. په بلخ کې د سوداګرۍ او صنعت ادارې مسؤلان وایي چې د برېښنا پرچاوي او کموالی، د اوبو د څاګانو نشتون، د زورواکو لخوا د صنعتي پارکونو د ځمکو غصب او په دغه پارکونو کې د منظم سړک کاغذو نشتون په یاد ولایت کې د کورنیو تولیداتو پر وړاندې خنډ شمیرل کیږي. د یاد ادارې مشر شیر احمد سپاهی زاده ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ کې دوه سره تی پارکونه شته او په مجموعي ډول پکې څه باندې 250 فابریکې فعال دي. د سپایي زده په خبره چې دغه پارکونه کې ډېر ډوله توکي تولید کیږي، هغه زیاته کړه.
عمده فعالیت د غیر الکولي نوشابو د تولید په برخه کې لکه وبدي او همدارس دلته د وړو سیلوګان شته، غذایی توکي تولید کیږي. نور تولیدات لکه د وسپنې تولید او همدارنګه د غالۍ وبدل دي.
په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې به په بلخ کې یو بل صنعتي پارک هم جوړ شي. د سوداګرۍ او صنعت ادارې مسؤلان وایي چې کورنیو تولیداتو ته د اړتیا او همدارس د زیاتو کارخانو د فعالولو لپاره یو نوی صنعتي پارک په پام کې نیول شوی. په همدې حال کې د شمال د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې په بلخ کې د دوه صنعتي پارکونو شتون کفایت نه کوي او اړتیا ده چې د داخلي تولیداتو سطح لوړ شي او د بازار د اړتیا د پوره کولو په هدف باید نورې تولیدي کارخانه هم رامنځته شي. د یادې خونې اجرایی مدیر نصیر احمد قاسمی ازادي راډیو ته وویل چې دولت باید د صنعتي پارکونو غصب شوې ځمکې بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. د وویل
دولت
دولت کولی شي د هغو کسانو لپاره چې سرپناه ته اړتیا ولري ځمکه ورته په پام کې ونیسي، خو صنعتي پارکونه د کارخانو او فابریکو لپاره توزیع شوي او دلته باید یوازې فابریکې فعالیت ولري.
په بلخ کې ځینې متشبثین په صنعتي پارکونو کې د برېښنا د ولتاژ له کموالي، په دغه پارکونو کې د امنیت له نشتون او د پارکونو د ساحې له کموالي شکایت کوي. په مزار شریف کې د لاسي صنایعو کاروبار کوونکې سیمه هاشمی وایي چې دولت باید یادو ستونزو ته ژر تر ژره د حل لاره پیدا کړي، څو په کور دننه د تولیداتو کچه لوړه او د ارزې د تقاضا ستونزه په بازار کې حل شي. د یادولو ده چې نه یوازې په بلخ کې بلکې په ګاونډي ولایتونو لکه سمنګان او جوزجان کې هم په صنعتي پارکونو کې فابریکې لرونکي د برېښنا د کموالي، د امنیت د نشتون او د صنعتي پارکونو د ځمکو د غصب په اړه شکایت لري. موجب حبیب زای ازادي رادیو بلخ.
ویوا لا لیبرتاد،
بو سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. رفراندوم شورا
سیز نات دی بیلدینگز، ایتس نات دی مونومنتس، ایتس یو.
لا ازادي رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
په نړۍ کې په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر نن له 1.5 میلیونه واوښت. متحد ایالات، هند او برازیل هم په کورونا د اخته کسانو او هم په دې ناروغي د مړینو د شمیر له پلوه لومړی، دوهم او دریم ځای لري. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا په ډیرو هیوادونو کې د دې ویروس د چټک سرایت په اړه خبرداری ورکړی دی. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
د جانز هاپکنز په هانتون د ورستیو شمیرنو لمخې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر ل 1.5 میلیون اوخته او د مړینو شمیر یو میلیون ته نږدې شوی دی. خو د جانز هاپکنز پوهنتون ارقام په دې ناروغۍ د اخته او مړو کسانو حقیقي شمیر نه ښیي، ځکه په ټوله نړۍ کې خورا ډیر ناروغان د کورونا ټیسټونه نه کوي او ځینې نور بیا پرته له دې چې د ناروغۍ نښې ولري دا ویروس انتقالوي. په متحده ایالاتو کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 6,640,000 او د مړینو شمیر له 1,090,000. په هند کې د کورونا د ناروغانو شمیر له 5,214,000 او د مړو شمیر له 4,300 او په برازیل کې د کورونا د مثبتو مواردو شمیر له 4,455,000 او د مړو شمیر له 1,043,900 اوښتی دی. په عین حال کې د اروپا لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان مسؤول وایي چې په روانه میاشت کې په اروپایي هیوادونو کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر د ټولو لپاره د خبرداري زنګ دی. د روغتیا د نړیوال سازمان په اروپایي غړو کې د کورونا نږدې 5,000,000 مثبت موارد او د مړینو 2,020,000 پیښې ثبت شوي دي. اوس مهال په اروپا کې هر ورځ د 40,000 او 50,000 ترمنځ نوي موارد ثبتېږي، خو په عین حال کې په ټیسټونو کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. په داسې حال کې چې په اروپا کې د کورونا موارد زیاتېږي، برتانیا، چک جمهوریت، فرانسه او اسپانیا نن د سپتمبر په 13 په پام کې لري چې په لویو ښارونو کې د دې ویروس د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. په منځني ختیځ کې د کورونا د ناروغانو شمیر له 1,950,000 او د مړو شمیر له 1,040,000 اوښتی، او په افریقا کې د ناروغانو شمیر له 1,370,000 او د مړو شمیر له 33,300 اوښتی دی.
نن د سپتمبر 13 د مساوي حق او زحمې د ورکړې نړیواله ورځ ده. په دیاړه له کابل رحمت الله افغان راپور لري.
په داسې حال کې چې د نورې نړۍ هیوادونو کې د مساوي حق الزحمې د ورکړې ورځ نمانځل کیږي او یې هم په اړه عدالت غوښتنه کیږي، خو افغانستان کې نه یوازې دا چې په دې اړه کوم اقدامات نه دي سوي، بلکې کارګرانو ته یو معمولي مزد لا نه دی ټاکل سوی. د افغانستان د کارګرانو ټولنه وایي دوی څو ځله د کارګرانو د حق الزحمې مزد ترلاسه کولو په موخه عدالت غوښتنه کړې، خو هڅې ناکامې دي او حکومت په دې برخه کې هیڅ کوم اقدام نه دی ترسره کړی. د دې ټولنې مشر معروف قادری ازادي راډیو ته وویل د مساوي کار په وړاندې د یو شان حقونو ورکړه یو منل سوی اصل دی، خو د افغانستان ځینې دولتي ادارو کې دې اصل ته پام نه کیږي.
هغه ناس چې موږ درلودي بلاخره د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په کتو موږ وغوښتل چې دولتي او غیر دولتي کارکوونکي لږ تر لږه 2,500 افغانۍ ورته ورکړل شي، خو له بده مرغه د مالی وزارت تر نن زموږ دا غوښتنه رد کړې او کم مزد تر دې دمه نه دی ټاکل شوی.
د ښاغلي قادری په خبره په لوړ شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کارکوونکو حقونو کې توپیر شتون لري او دا موضوع د اداري فساد د ډېرېدو لامل سوی. د مساوي حق الزحمې د ورکړې ورځ تر ډېره د ملګرو ملتونو د ژمنې پر بنسټ د بشر حقونو د تبعیض د ډولونو له هغه جملې د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په ټوله کې مېرمنې د نارینه په پرتله کم معاش اخلي او په ټوله نړۍ کې د ښځو په حقونو کې جنسیتي تبعیض 23% اټکل سوی. په داس حال کې چې په افغانستان کې د ښځو د معاشونو او حقونو پر وړاندې جنسیتی تبعیض دومره نه دی انتر دی چې دوی ته امتیاز هم ورکول کیږي، خو په عمل کې بیا لیدل کیږي چې لا اوس هم ښځو خپل اساسي حقونه نه دي ترلاسه کړي. په اوس وخت کې د افغانستان د ټولو ملکی ادارو کارکوونکو ته د تغییر پروګرامونو له لارې خپل حقونه ورکول کیږي. د افغانستان د اصلاحاتو او ملکی خدمتونو کمیسیون وایي اوس مهال د هیواد په 14 دولتي ادارو کې زر کارکوونکي دي چې عایداتي سرچینې لري د تغییر پروګرام تر چتر لاندې فعالیت کوي. د دې کمیسیون ویان عبدالفرید احمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
در مجموع با اساس نمو
د هغه لارښود پر بنسټ چې دې پروګرام ته په پام کې نیول شوی 10% د تغییر پروګرام برخه باید خزي وو او کله چې ټول بنسټونه تکمیل شي بیا ویل شو چې په دې پروګرام کې څومره خزي جذب شوی.
د ښاغلي احمد په خبره مېرمنو ته ان د استخدام په پروسه کې 15 نمرې هم کومکي ورکول کیږي او که د کاري تجربه اړتیا وي 3 میاشتې تجربه هم د منلو وړ ده. په ورته وخت کې یو شمېر حقوق پوهان بیا وایي افغان حکومت د مېرمنو لپاره مثبت تبعیض تر نامه لاندې ځینې امتیازات په نظر کې نیولي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې غړی سبحان مصباح ازادي راډیو ته وویل
بلا یو تشه دا دا او د زموږ لومومي اقتصاد سره او پټوله کې د قانون جوړونې سره اړخ لګوي. د قانون د خبره باید تعدیل شو او حد اقل باید مستعین شي. خو لبد امرغه دا یو جدي ستونزه ده.
خغلی مصباح وای تر دا مهله د خزو حقونو په اړه رسمي شکایت نه دی سوی او دلیل یې هم په دې برخه کې د حکومت ډیر کار کول دي. بلوري ته بیا د مالی وزارت وای دا وزارت له یو شمېر نورو دولتي ادارو سره په همغږي پر داسې وی طرح کار کوي چې تر فق لاندې دولتي کارکونکو له دې وضعیت راوباسي. د مالی وزارت وین شمروز خان مسجدی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
وزارت مالیه در هماهنګی
مالی وزارت د ملکی خدمتونو د کمیسیون او د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره یو ځای په دې کار کوي چې لک تر لګه تنخواوی 2000 افغانیو ته ورسي
10000 افغانی برسانه.
ملګرو ملتونو د مساوي حقوقو د ورکړې د ورځې په مناسبت ویلي په تاریخي لحاظ د خزو او نارینه و ترمنځ د نابرابرۍ لوګي او په کم ډول سرچینو ته لاسرسي چې د خزو او نجونو لاسرسي محدودوي لا هم دوام لري.
په ترینکوټ کې د امن ژغ په نوم مشاعره وشوه. له ترینکوټ د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت دغه مشاعره ته ورخله.
قانون مل سی زو نظر سی نردلانگی درن دلیر سی بغیرات غیرت
مل دا امن جاق پنو مشایره دا چی تیرش پا پترین کود شار کی تر سرسوا
زور تا هر چا خان سی پر غریب
دا شوی چا کم لس بجی دی په ترینکوټ شار کې د اطلاعات او کلتور ریاست د دوه پړیز ودانی لسر څخه راځوړند د برکی ګروپان نورناته سلګونه ځوانان چې زیاته برخه لیکوالان او شاعران دي راټول سوي دي او په پلاستیکی چوکۍ کې ناشتي. د امن ژغ په نوم د دې مشاعرې په لومړي سر کې د ورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد خبري وکړي او پر ځوانانو یې ژغ وکړ چې تل په خپل منځونه او ټولنه کې د یووالي او سولې لپاره کار وکړي.
تاسی د کلم په جبه مبارزه کوي، تاسی د شعر په جبه د ناخوالو سره مبارزه کوي. خلک ورورولي سولې امن ترابول
پورست در باب فدین غمسره شاعرانو په خپل شعرونو سره پیل وکړ او هر شاعر په خپل وار سره د خپل زړه بڑاس د شعر په جبه بیان کړ او نور ځوانانو بیا د لاسونو په پړکار سره تشویق کول. دا امن ژغ په نوم په دې مشاعره کې د شاعرانو او لیکوالانو د شعرونو زیاته برخه له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېده او د شعر په ژبه یې د سولې غوښتنه وکړه. احمد شاه جواد، وحید الله واحدی او زین الله د یادو شاعرانو له جملې څخه دي.
زبر نلی ونه کیږم نن د لاسي او غلانا د جهاد فضیلت اورم چې بچي په لندن کې د خپل خیال جنت کې پروت دی. زما دغه یو بچي ولار شهید شو. شین تو تیسو مبارک سره مبارک سره جنتی سو جنتی سو. مول د کوم فرهنګ وګړي تر منظوم سره مړي غاړ غاړ کې تړلې دا پڅم ګران لړلې
کسول راغله زب جوړ کم یو جانان د ځان لپاره زب هم د یو چا د غاړي هار سم زب هم د یو داسې هواد زی سم چې به کړای سم سفر پر هر لار. کسول راغله زب وکړم اتنونه هغه راغلی ته به ورکړم سلامونه ورته لار کې به د ګلو ګېډې کښېږدم د هغه قدم به خپلو لیمو پرېږدم.
خو یو شمیر نور شاعرانو بیا په خپلو شعرونو کې مینه رانغښتې وه. لړډلې جاوید خپلواک او شفیع الله صدیقی د خپل زړونو پټ رازونه داسې بیان کړه.
جوړ کړم ل یادونو د جانان تصویر پسترګو کې وښ کې ظالمانی پیوډان تصویر پسترګو کې او بیا به می ولاله د یادونو عینو ته وي. اسمان ته په سیو ختم سپوږمۍ سورانه ورکه د ستورو سو چکچکه ګلالي سورانه ورکه.
د مشاعرې دغه مجلس د ورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري جوړ شوی و. د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس احمد ځلاند ویل چې د یادې مشاعرې څخه یې هدف خلکو ته د سولې پیغام ورسول یو لشکیلو خواو څخه د اورباند غوښتنه ده.
ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلې سمې سونه سید شاه مخلص لزابل لیکي څنګه چې نن په کابل کې پر اوربند خبري وشوي طالبان باید ژر تر ژره اوربند وکړي. میرویس زاهد لهلمند لیکي طالبان اور بند کوي خو په خپل وخت له مهالويش سره سم. محمد اسلام یار لهلمند لیکي شپش وز وشوي له هم د سولي خبري نه دی پیل شبي باید دواړه لوري ژر تر ژره پر اجنډا خبري وکړي. عزیز الله زابلی له زنجیر لیکي چا تصور نه کاوه چې طالبان به له خپل دریځه تیر شي او له حکومتي پلاوي سره به مخامخ خبري پیل کړي، نو که خدای کول سوله به راشي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي د سولي خبرو ته ډیر خوشبین وو خو اوس هیله نه لرو ځکه چې تر اوسه اجنډا باندې لا خبري نه دی کړې. فضل کریم درویش ته پکتیا له ځاځي اریوب لیکي تر هر څه مخکې باید اوربند وشي، او عزت خان له کابل لیکي اوربند کولی شي چې د اعتبار فضا رامنځته کړي. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له عصمت څاروان څخه اورو.
د افغانستان د ولسمشر له یو فرمان سره سم د مور نوم د اتباعو په نویو الکترونیکی تذکرو کې لیکل کیږي. افغان چارواکي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان حکومت په یونان کې د ډیرو افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره شپږ لکه یورو ځانګړي کړل. د ننګرهار چارواکي وایي چې افغان لرغون پیژندونکو په دې ولایت کې د بودایي دورې یو زندان چې شاوخوا 2500 کاله مخکې جوړ شوی موندلی دی. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی مشر وایي چې روسیا لا هم د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي، او د اروپا د امنیت او همکاری سازمان د بلاروس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلیو او د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه تحقیقات پیل کړل.
روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام درو پکې د غاښونو د ناروغیو په اړه د متخصص ډاکټر سرګندونی اوریدل شي.
روختیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه، روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوري چې زه مرسل ززې تاسو وړاندې کوم. هیله مندم چې روغ جوړ، خوشاله، آرام اوسئ او نن ورځ مو هم په خیر سره پیل کړی اوسئ. دوستانو، ډيري د موخه وغاتوال د خپل غاخونو د حفظ الصحه او د دې ترڅنګ د خولې حفظ الصحه په برخه کې استونزې لري. غاخونو درد، غاخونو توروالې، د غاخونو د ځلا او رکیدل، او د دې ترڅنګ د غاخونو سرطان او د خولې بد بوی، پر دغه موضوعاتو باندې خبرې کوو. نو هیله ده چې تاسو هم په خبرونه کې را سره پاتې شئ. ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غاخونو متخصص دی چې دوی ته مو بلنه ورکړې په خبرونه کې به د موږ سره پاتې شي او تاسو ځوابونه ته او تاسو پوښتنه ته ځوابونه وایي. د اړیکې شمیرې مو دی 0999 45 40 او 0998 225. په دې شمیرو باندې کولای شئ چې را سره په اړیکه شئ، او کچری پوښتنې لري خپل پوښتنې هم د ډاکټر صاحب نه وو پوښتې، خصوصا د خولې یا هم د غاخونو په برخه کې چې ډېری دوستان مو په دې برخه کې ستونزې لري. ډاکټر صاحب ته به وخت ورکړو او ورسره بستړی ماشي وکړو. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
سلامات اوسئ. راځي خوري تاسو دې غرما په خیر وي، او دې تاسو ترنو اوریدونکو ته دې هم سلامونه او نیک احترامات لري.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. خیر اغلی خبرونه ته هیله ده چې د یو ساعت د موږ سره په خبرونه کې پاتې شي او هغه دوستانو پوښتنو ته هم ځواب ورکړي چې وګوي اړیکه نسی او د موږ سره په خبرونه کې یو ځای کیږي. خو په سر کې را به شو دې ته چې څنګه مو کولای شو د خپل خولې حفظ الصحه خمرات کړو.
ډېر مهمه خبره ته اشاره وکړه، هغه دا چې د خولې حفظ الصحه تاسو یادونه وکړه. د خولې حفظ الصحه خو لکه څنګه چې له نوم نه معلومي کې حفظ الصحه وایي، یو عضو د هغې ښه ساتل او د هغې ښه پاللو ته. نو هر هغه دغه عمل او هغه عادتونه چې انسان لري چې غیر نارمل وي، معمولا انسانان مخدرات استفاده کوي، چې مخدراتو د استعمال سره د پخلي کې په مجموع کې په کبوري کې دي، که په ژبه کې دي، که په غاښونو کې دي، ډیر عمیق تغیرات من سره دي. بل د شپې له خوا نه معمولا برس نه کول دي، مشکلات ډیر زیات همدا دي. د خلکو آگاهي سطح چې کم وي، معمولا په خلکو کې معمول دا څه ده چې باید شپې له خوانه غاښونه برسي او ډنټل فلاس په نوم باندې یو قسم مخصوص تارونه دي غاښونه هغه باید استفاده شي ځکه چې د غاښونو په منځ کې چې موږ تاسو کله ډوډۍ وخورو دلته د غذایي پارچې یا فوډ پارټس دا پاتې کیږي نو کله چې موږ تاسو ویده کیږو نو په خولې کې هغه ترشحات یا هغه غدوات چې باید فعال وسي کې هغه فعال نه وي نو دې کې لوځینه دا مواد چې کوم دی غاښونو په منځ کې پاتې کیږي دا خمیره یا ګندکی کې چې باعث دی ډی منرالایزیشن یا د غاښونو دی توروالی سبب کیږي چې د غاښونو دی توروالی سره مجموعه دی وری او تکالیف پیدا کیږي ځکه چې غاښونه د وری سره تړلې دي کله چې غاښونه التهابي کیږي یا خرابي کیږي نو دې سره وری خرابي کیږي وری د خرابېدو سره بیا او ری معمولا غاخونه لیګامنتونه لري چې دغه سخت ساکټ کې باندې دی وری د خرابې دو سر معمولا دغه لیګامنتونه سړي د له بین دي او بل اخره غاخ نه تور وی نه خراب وی نه بل مشکل لري خپل دی وری د تکالیف او وجنه هغه غاخ خوري کی او بل اخره انسان خپل هغه غاخ له لاس ور کی نو په کار دا په مجموع کې چې برس نارمل استفاده سي خصوصا کڅوک ډیر وخت نه لري یا ډیر ورته د غنی نو معمولا د شپې له خوانه به خزر ضروري ده چې غاښونو د سه د خپل د سه د لپاره دومره مسله دا ده چې کله مخدراتو کې وخت مخکې موږ یادونه وکړه مخدراتو کې بعض خلک د نسوار او سیګریټو د غشین استفاده کوي نو دا غشین په خپل چون دا په خپل ډیر ګر مشکلات پیدا کوي دا باید استفاده نه شي چې د دې نه سوارو سیګریټو له وجه نه سرطانونه د غاښونو یا د خولې د غدواتو سرطانونه پیدا کیږي نو په کار نه ده له دې نه باید اجتناب وسي تنها په غاښونو باندې نه بلکې په ټول صحت باندې ډېر بد اغېز لري او ټول اعضا لکه ځیګر لکه معده لکه نور اعضا د بدن دماغي سیستم باندې د انسان ډېر بد تاثیرات لري نو په کار نه ده له دې شیانو نه استفاده وسي نو که چېرته له دغه شیانو نه موږ او تاسو اجتناب وکړو او دغه عملونه چې موږ تاسو ویل چې د غاښونو پر کول دي د خپل پاکستان دي د مراد سي نو ان شاء الله په مریضانو ته به ډیر بیا دوستانو ته مشکل نه او ان شاء الله سي مشکلات به حل
بلې ډاکټر صاحب عرب شو دي ته چې ډيري دوستان مودي غوي وستون زلري هغه دا چې پرته د کوم دلیل څخه یعنی په وخت باندې خپل غاښونه هم برسکي او د دې ترڅنګ حفظ الصحه هم د خولې مراتبي اما بیا هم د خولې یو ډول بد بوی لري کچري غو سره نګدي نه مو ګورو د سه احساس کو چې د خولې بوی کوي پرته د روژې نه او پرته د بل کوم حالت نه دغه ولې رامنځته کیږي یو بل دا چې آیا د حل لاره هم لري او کنه چې دغه د خولې بوی ورکسي
بله او مرسل جان دا د خولې بوی په خپل یو مرض ده او دا یو پاتولوژیک حالت ده چې په مختلفو عواملو په مختلفو حالاتو کې منځ راځي یو خدای چې کله غاښونه سوري سي یا کیویټي جوړ سي په غو کې په عام اصطلاح کې څه چنجي وای غاښونه چنجي وای تور سي په طبي اصطلاح کې کیریس ورته وای چې کیریس کله وای توروالې په غو کې هغه خالګاوې پیدا سي نو په کې هغه غذایی پارچې پاتې کیږي معمولا نه غوښنه تاسو د سټیونی ته ته برس نه برابرې کیږي د غیلو وجه نه ده کېدای شي بل ناسالم پروتیزونه لکه موږ تاسو په فکر کړی چې په دغه وخت یو څوک وایي چې ما د غاښونو می پوښ کړی دي خو باوجود د هغه هم د خولې می بوی پیدا کړی د لږ سره او د غې په قد کې د ډوډۍ پارچې او شینه باندې کی چې دا په خپل عامل دي کیږي چې د خولې بوی پیدا کی دومره مسله دا ده چې د بعضي ویتامینونو کمبود ده د بعضي امراض دي لکه د سګر امراض دا د خولې په بوی کې ډېر زیات رول لري د ګردي امراض دي لکه تاسو یادونه وکړه د معدې امراض دي نو په مجموع کې بیا نو چې کله مریض خولې یا د وریو بعضي تکالیف دي لکه سنجوایټي صورت وايي په هغه کې کم بلیډنګ یا د وریو ویني کېدل منځ راځي چې دغه د وریو ویني کېدل له وجه نه په خپل په خولې کې یو خاص قسم بوی پیدا کیږي چې ناخوشایند بوی ده او دغه باید امغه کچیر ته د غاښونو دی توروالی له وجې د غاښونو ته دی باید وسی ک پروتیزونه ناسالم وي پوښونه یا پام استلاح کې پوښ دی غاښ ورته وایي یا موږ طبي استلاح کې ورته کراونونه وایو هغه کراونونه باید اصلاح شي هغه باید وکتل شي بس باید سره جوړ شي چې تر هغو پورې چې هغه منفذونه یا هغه خالګاوې چې په کې موجود دي چې دی هغه خالګاوو مخنیوي وکړي هغه باندې دي پروسس دقیق شکل باندې جوړ شي چې تر هغه پورې مریض په دې شکایت نه وي.
بله مننه ډاکټر صاحب، تاسو پلان کې اوسئ دوستانو اړیکې ته به هم وخت ورکو تر څو چې هغوی هم کچری دی په دې برخه کې پوښتنې لري، خپلې پوښتنې هم د موږ سره شریکې کړي. دوستانو تاسو هم کولی سئ را سره په خبرونه کې اړیکه ونیسئ، او د اړیکې شمیرې مو د 0999 45 40 او 0828 225 50 په دې شمیرو باندې اړیکه ونیسئ کچری کومې پوښتنې لري، خصوصا د خولې د حفظ السه په برخه کې، د غاښونو په برخه کې کولی سئ چې خپلې ستونزې هم موږ سره شریکې کړي. ور به اوریدونکو ته سلامونه، وخت مو په خیر.
سلامونه مرسل زاده خور تا ته او ترڅنګ محترم ډاکټر زاده سلامونه کوم، میلا کوم چې جوړ روغ وو او ورځ مو په خیر.
ډیر زیات مننه د تاسو ده، هم ورځ په خیر وي. مهرباني کچری پوښتنه لري خو په سر کې خپل ځان هم را معرفي کړي.
مننه قربان شم عبدالقاهر وطن دوستي مړی کوم د پروان نیولې ده. پوښتنه هو ډیر دي، غوږ به د درې پوښتنه وکم. هغه دا بعض خلک چې دا واړم موسی کی مور دا پیدا شوی نیو چې دا خپل راشنه سي دا چنجنې داسې یو قسم زنګون دلاري او کندوی کی سره کمزوري کیږي. آیا ته دا څه دلیل دی او مخنیوي د پاره باید سړی شي او کی یو دا قابل کچری یو سړی راخ پرسیدل کنه دلته داسې مونږ لیدلې دي او صورت کی چې راخو باسي آیا دلته څو مشکلات ورته پیدا کیږي حتی چې سړی سره سترګې مړند سي سوي او دا ډېر مشکلات پیدا کیږي. آیا باید د دې سره څه وشي او کله چې سړی غاښ یا زوري کنټرول شوی وي او دې صورت کې برمکوي بعد خلکو وایي چې اعصاب راګي خطا کوي، آیا دا سړی ته زلل تیږي که نه تیږي؟ دا درې پوښتنې مې جواب راکړي.
والنه پستر کو خبر در تا غړم د خوی پمن بلاری که هم دوستانو راخلو کچې تاسو هم پوښتنه لری اړیکه ونیسي او ډاکټر صاحب هم ان شاء الله تاسو ته جواب درکې. سلامونه.
وعليكم السلام.
جوړ بخیر، ښه سيست مخه دي.
الحمدلله خیرت
خو میره بني څوک ل کوم زاینا دې رضایت مننه.
السلام علیکم.
علیکم سلام. میره بني څوک
پوښتنه
جمعه خان د جمعه خان مېرمنې پوښتنه کلري ډاکټر صاحب په خدمت کې دي.
بله ډاکټر صاحب، نو دا پوښتنه ده چې ډاکټر صاحب ما تقریبا دوه میاشتې مخکې او دا نه غاښ ډېر درد کاوه لکه کوم مخکې ورور چې پوښتنه وکړه، بیا مې برمه کو په برمه دغې کې مې بیا یو رقم مواد دي په دې باندې مې درته ډک کړو، خو اوس غاښ درد ډېر لري او ډېر ورسره تکلیف یم. بیا ډاکټر ته ورغلم، اما را ډاکټر دا مشوره راکړه چې دا غاښ وکړم کېدای شي تاج اصحاب کوم یو زیان ورسیږي. دا پوښتنه مو
مننه، ان شاء الله ډاکټر صاحب درته جواب درکې. ډاکټر صاحب را بشو د خغلی وطن دوست پوښتنې چې درې پوښتنې درلودي، وایي هغه ماشومان چې غاښونه چنجن کیږي، آیا دا معمولا په ټولو ماشومان کې هم دغه سی وي او کنه؟
همدې عبدالقاهر وطن دوست ورور په سوال په جواب کې بوای، ما معمولا د ماشومان غاښونه د همدغه وجه نه خرابېږي. یو خو غټ مشکل دا هم ده چې بعضي لکه ویټامینونو کمبود له وجه نه په ماشومانو کې دغه مشکلات رامنځته کیږي، لکه معمولا د کلسیم او ویټامین ډي د کمبود له وجه نه معمولا د ماشومان غاښونه توریږي مخکې له وخته، مخکې له دې نه چې هغه هغه خپل هغه شیدو غاښونه یا موقت غاښونه چې وي چې هغه دوی چې دایمي راوخېږي، دغه د شیدو غاښونه د دوی توریږي معمولا د مخې غاښونه. دا نو په هغه صورت کې کېږي دوی حساسه نه مراد کېږي. معمولا دوی خوږي ماشومان خوږ ډېر زیات استعمالي او د خوږي د خوراک سره د خولې پی ایچ یا هغه تیزابي حالت کوم دی غلوړ، کله چې هغه ولر سي نو د شیدو غاښونه نسبت دایمي غاښونه ته دا لکه کمزوري دي، نو د هغه تیزابي حالت کله چې په خولې کې منځ راځي نو دغه سره هغه د غاښونو تخریب منځ راځي، غاښونو توروالی پیدا کوي، غاښونه کرش کیږي، خوړل کیږي او غاښونه خرابېږي او بعضي ماشومانو ته حتی لا دردونه کوي. خو یو شی ته باید متوجه اوسئ چې د ماشومانو کله چې خوراک کوي معمولا ماشومان مور او پلار هغه سره دومره پورې واړه وي چې کله هغه بورس نسی کولای، نو مور او پلار والدین دي مسؤلیت لري د ډوډۍ د خوراک نورسته باید دغه غاښونه په بورس نه وي یو نرمه پاکه ټوټه سره دغه د غاښونه پاکي وی ګوري څه کوي. نو دې صورت کې به بیا ان شاء الله دا مشکلات نه وي، وخت وخت باندې ډاکټر ته بوز دي دغه
چک اپ وکي وی ګوري چې دې کې هو به څه مشکل نه وي. خو موږ تاسو معمول مشکل دا ده په افغانستان کې چې ترقی پورې موږ غاښ ډاکټر ته بو نه سي. موږ تاسو غاښ ډاکټر ته نه وروړو چې ډاکټر صاحب ته دې ما د غاښونو وګوره چې په دې کې څه مشکل شته که نه. نو کله چې غاښونه دومره حالت ته ورسېږي چې ډېر زیات خراب شي، یو دوه درې شپې دې دردونو نه کیپ عذاب شي، بیا نو په درېیم ورځ باندې بیا نو ډاکټر ته راسي او ډاکټر ته وایي چې ډاکټر صاحب اوس مې دغه غاښ یا دې ما یا مې دې بچي یا مې دې بچۍ یا مې دې کور والا نو دا غاښونه دغه خراب دي. نو په هغه صورت کې بیا چون که دوی په ابتدا کې یو مرض تداوي وکړي یا محافظه یې وکړي نو هغه نه تداوي هم ښه نتیجه ورکوي او بل دا ده چې مریض هم نه پازابېږي، تداوي هم ښه نتیجه ورکوي. خو کله چې غاښونه داسې یو حالت ته ورسېږي چې ډېر زیات درد کوي، خراب شي، نو په دې صورت کې بیا تداوي هم لږ مشکله کېږي او مریض هم په تکلیف کېږي، ډاکټر هغه تداوي هم نتیجه نه ورکوي. خو یو خبره ده، یو خلک باید یو شی باید په یاد باندې وساتي چې د ماشومانو د غاښونو ویستلو ته ډېر زیات، ځکه هر یو غاښ په خپل عمر لري، هغه عمر مطابق باید د شیدو غاښ څومره لاندې دایمي غاښ به پر درې سي تشکیل شوی نه وي، نو به د شیدو غاښونه باید لرې نه سي، ځکه بعضې دغه د شیدو غاښونه رهنمود د دایمي غاښونو لپاره دي. بعضې وخت داسې پېښېږي چې هغه کله چې مخکې له وخت نه چې دوه پر درې حصے لاندې دایمي غاښ نه وي تشکیل شوی، نو هغه غاښ وباسي، بیا هغه غاښ د دې توانمندي نه لري چې هغه د وری شخص یو دغې راووځي او یو سالم غاښ په حیث باندې دغه استفاده وشي، هغه امپکت بیا هغه ته وایو، موږ هغې ته وایو، نو هغه بیا امپکت یا پوری کې دننه پاتې کېږي، د هغه ځامې کې دننه پاتې کېږي، بالکل راووځي نه. ډېر داسې مسایل پېښ شوي دي، ډېر داسې مشکلات شته، خلک موږ لیدلي دي، مریضان موږ لیدلي دي چې حتی یو دانه غاښ هم نه ده راوتلی تر ځوانۍ څوارلس کلنۍ پورې، یو دانه غاښ په خولې کې نهسه کړی چې د شیدو غاښونه له منځه تللي. نو دا ټول د هغې له وجه کېدلی شي. او بلې د غاښ د پړسوب په باره کې دوی وویلې چې غاښ مې پړسوب لري، فکر کوم
او بل پختنه هم دا و چې غاخ چې کله خراب سي، یو پختنه دا و چې غاخ چې کله و پرسيږي نو ډاکټر ته چې کله ورسي آیا په دغه حالت کې دی یو چا غاخ وباسل آیا نور سونځي هم ورته پیدا کوي او کنه؟ او بل دا چې وای غاخ چې خراب سي څنګه مثلا باید ورته تداوي وسي او کچري و باسل شي آیا کوم سونځ خورته نه پیدا کیږي؟
نو دی غاخ خو کله چې خرابای په غاخ پیدا کیږي په کار دا چې هغه ریستور سي، ریستور مطلب د مونږه په دې اصطلاح کې ریسټوریشن ورته وایي، یا په عام اصطلاح کې ډکول د غاښونو ورته وایي. نو په هغې صورت کې کله چې غاښ پړسوب پیدا کوي یا غاښ التهابي کېږي، معمولا د هغې سره مخ پړسېدلی وي، د هغې سره هغه ځامه پړسېدلی وي، درد ډېر شدید وي، په داسې حالاتو کې د غاښ ویستل جواز نه لري، نو په داسې صورت کې به مریض ته تداوي شروع کېږي، دوا به ورته ورکول کېږي چې تر هغو د هغې هغه التهابي حادثه چې ده د هغې فشار کم شي. که چېرته پړسوب ډېر زیات وي، مشکلات ډېر زیات وي، اپسي ډېره غټه وي، نو په کار ده چې هغه اول اپسي شخ سي او هغې ته تداوي انټي بیوټیک شروع سي چې تر هغې پورې دغه تداوي تر هغو دغه التهابي حادثه کمه سي او له هغې وروسته بیا په غاښ کې مداخله وسي. نو په هغه صورت کې چې کله غاښ ډېر زیات پړسوب لري او ډېر مشکلات لري یا اپسي ډېره قوي، نو په داسې صورت کې د غاښ ویستل یا په غاښ کې مداخله کول د مریض سره کومک نسی کولای، بلکې مریض ته مشکلات ډېری. خو په هغه صورت کې کچیر ته داسې وي چې د اپسي ډېره غټه وي، پړسوب وي، ګزکي په عام اصطلاح کې یا التهاب موږ ورته وایو چې دا زیات وي، نو په داسې صورت کې شق ضروري ده، شق ورته کېږي، هغه اپسي به تخلیه کېږي، خالي کېږي، به چې تر هغو په هغه ساحه کې د التهاب هغه فشار چې کوم د هغه کته راسي او انټي بیوټیک ورته ورکړل شي تر دوه درې ورځو پورې، معمولا تر شپږ ورځو پنځو شپږ ورځو پورې دې ته تداوي کېږي، د دوایي تداوي البته. خو چې کله دوایي دا درې ورځې وخوري التهابي حادثه کمیږي، له هغې وروسته بیا ډاکټر په دې کې مداخله کوي، پاکي او تداوي کېږي، ګوري اکسرې ورته اخیستل کېږي چې آیا روټ ریزرپشن خو به نه پیدا کړی یا ریښو هغه ویلې کې ویلې شوي خو به نه ریښو خوراک یا روټ ریزرپشن سببت ورته وایي چې ریښې ویلې شوي وي او قسم دغه د ریښو بېخونه اپکس موږ ورته وایي، یا څوکې د ریښې چې دي دا خرابې شوي نه وي، دا اپکسونه خلاص شوي نه وي، کانالونه خلاص شوي نه وي. نو په هغې صورت کې بیا د غاښ قابل د تداوي دی، او که چېرته داسې مشکلات وي چې اپسي دومره غټه وي چې هغه غاښ کې روټ ریزرپشن پیدا کړی، هغې کې پولیپونه پیدا کړي، نو په داسې صورت کې بیا د هغه غاښ تداوي اکثریت ته ډېره نتیجه نه ورکوي، نو په کار ده چې هغه باید بیا لرې شي او د هغې په جایم باندې امپلانټ یا لاس ورکړی غاښ بیرته لاس ته راشي استفاده کړي.
بله دوستانو، تاسو روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادۍ پر څپو اوري. ډاکټر صاحب، جمعه خان پوښتنه درلوده، وایي غاخ مې ډک کړی و، وروسته د څو مودې نه وایي درد ورته را پیدا سوی دی، او کله چې بیرته ډاکټر صاحب ته مې مراجعه وکړه، وایي ډاکټر صاحب راته وویل چې که چیرې دغه غاخ وباسو نو هلته د اعصابو ریښې شته دی چې ورته کولی سي ستونزې را پیدا کړي. تاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
نه، په د اعصابو ریښو ته خو څه مشکل نه شي پیدا کولی، خو یو مشکل دی. ما مخکې وویلې چې کله التهابي حادثه وي په هغې صورت کې د غاښ ویستل هم ناممکنه په دې سي چې خپله دغه التهاب چې په هغه ساحې کې موجود ده دا اسیدي خاصیت لري، د اسید تیزابي خاصیت لري. او انستیزي چې کله مونږ مریض ته ورکوو دا موضوعي انستیزي ده، یعنی لوکل انستیزي ده، نو دا انستیزي په خپله قلبي خاصیت لري. داسې کله تیزابي تیزاب د قلوي یا قلوي د تیزابي محیط ته ځي نو دا یو بل خنثی کوي، هغه انستیزي سم تاثیرات نه شي کولی. نو دغه یو مشکل دی. دغې له وجې نه اکثر ډاکتران مریضانو ته دا خبره کوي چې اوس نه کېږي یا مشکلات جوړوي. خو هلته مشکل خبره دی چې التهابي حادثه ډېره زیاته قوي وي، نو هلته هغه کله چې انستیزي ورکوي هغه انستیزي هغه ساحه نه اخلي. نو داسې معنا لري لکه چې یو سړي چې غاښ ته لرې کوي او هېڅ انستیزي نه وي ورکړي او بیا انستیزي له هغې نه غاښ لرې کوي، نو دا به ډېره سخت دي مریض لپاره، ډېر زیات مشکلات جوړوي. حتی فیشل پارالایزس د مخ فلجونه، د مخ فلجونه دا ورته پیدا کېږي، ډېر زیات مشکلات پیدا کېږي. نو هغې سره باید ډېر زیات احتیاط وشي تر هغو پورې چې انټي بایوټیک یو یو څه اندازه دوز واخلي چې تر هغې پورې التهابي حادثه کمه شي، فشار د التهاب کم شي، له هغې وروسته بیا په غاښ کې مداخله وشي چې یا تداوي شي او که یې تداوي قابل نه وي نو بیا ریموف شي له هغه ساینه لرې شي هغه.
بله دوستانو، تاسو هم کولای سئ چې هم دا سره سره اړیکه ونیسئ په 0995 او 0925. ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غاښونو متخصص د موږ سره په خبرونه کې دی، که چیرې پوښتنه لري خپلې پوښتنې را سره شریکې کړئ. سلامونه.
السلام علیکم.
علیکم سلام، جوړ په خیر، ښه ستاسو سات مخه دی؟
او خیرت الحمدلله. مرسل زابی خور تاسو شاید تاسو ته سلام. ګران ډاکټر صاحب ته سلام.
علیکم سلام، بخیر اغلی خبرونه ته ورور مېرمنه څوک لکم زایا
راځم هم تر ما د ایمن ولا ته نه دالي ول سوالی ته خور کې ما د ډاکټر صاحب ته پات شنه ده د ما یو د محمد دی او د خپلم د غاشو تکلیف لره ما نه دا کور ته پوهه کې مز غاشو نه دواړه دایته انو ډېر دردونه کوي، بس درد چې په ازادي ولې چې څه مکشل یم دی نو د دغه علاج کراول شوي د ډاکټر صاحب ته مو جهان ما.
بله پوښتنه ده چې آیا تاسو غاښونه تور سوي دي که نه، که جوړ دي یوازې درد کوي، که څه رقم دی؟
ټپونه کړي دي او درد هم
کوي. ډاکټر صاحب ته مو مراجعه کړې ده ورور؟
و یو غاښ مو کښلې دی خو هغه بس کله دا درد ګولۍ ورسره خورو نور مده څه خاص سر نه دی په ګرځولې. که چیرې ډاکټر صاحب علاج را وسی نو بیا به دغه وکړو انشاءالله.
بله ډېر زیاته مننه د اړیکې نه، دی ښه وخت انشاءالله ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي او به هم ورزو بلې اړیکې ته وګورو چې څوک له کوم ځای. سلامونه، وخت به خیر. بلې سلامونه. علیکم سلام، مهربانی تاسو غا غوړه ما څوک لکم زینه مړی کني ولې د رادیو غاک ټیټ کړئ، کولای شي د ټلیفون لارې د موږ غاک واوري ورور. بلې متاسفانه دوستانو، هیله ده چې کله اړیکه نسی یو مناسب موقعیت وټاکئ، وروسته د غینه اړیکه ونیسی نو تاسو په خبره به موږ هم پوښو. سلامونه، وخت به خیر.
وعلیکم السلام،
فضل الدین خو لطاو ډاکټر صاحب
سلام.
علیکم سلام، بخیر اغلی ورور، خبرونه ته مهرباني څوک لکم زایا
د هلمند ولایت د لشکرګار نه خبرې کوم. ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده، زما غاښونه درد کوي او چې یخې به یې سمې دي تور سوي دي او ګور دي غاښونه مې.
اها، تور سوي دي، درد کوي او نور
درد کوي؟ و درد کوي بس تور سوي ده، ما باندې بس توریږي قرار به ترجیحی ما باندې توري دا زور غاښونه دي.
بله ورور، ډاکټر صاحب کومه پوښتنه لري؟ مهرباني ډاکټر صاحب پوښتنه ما کچری دی ورور نه لري.
ورور دا غاښونه دي چې خوږی یا ګرم او یخ سره بریښي، که صرف د ګرم سره بریښي یا خوږم چې کله وخوري بیا بریښي درد کې فرق هم ساتي.
بله اوروره اوری غک د ډاکټر سره پوښتنه دا کله چې خواږه وخوري یا یوازې یخ او بوچ کې تاسو غاښونه درد کوي کنه معمولا همیشه د تاسو غاښ درد کوي
یا یخ
او بوچ
خو
غاښونه درد
کوي
ها او خواږه سامده انشاءالله ڈاکٹر صاحب تاسو ته جواب وایي. ڈاکٹر صاحب دواړه ورونه مو له هلمند اړیکه نیولې وه، تقریبا د دواړو پوښتنه یو ډول وه، وایي غاښونه مو درد کوي، تور سوي دي، او د دې تر څنګ دغه اخري ورور مو چې اړیکه نیولې وه دوی پوښتنه دا وه چې کله چې زه یخي او د دې تر څنګ خواږه او دغه شیان هم چې خورم غاښ مې درد کوي، خو که چېرې بیرته په ګرمې اوبه خولې ته واچوم یا هم ګرمې وساتم بیرته جوړېږي. تاسو موینه د غوت څه ده؟
زه د اول ورور خو چې د بخنه سره د دې د تلیفوني لیکي د خرابوالو وجه نو مننه سو له هلمند اولین ورور څخه مړی کنيولې چې د مغاخونه درد کې نو غاخونه به زکه درد کې معمولا دی باید یو تکړه لایق ډاکټر ته ولاړ شي چې وګوري چې د دې په غاخونو کې کوم ځای کې کیویټي یا هغه سوري موجود دي نه دي. د غیر وجه نه درد کې آیا دا پیرډنټل دردونه دي یا فرضاً د نور مشکلاتو له وجه نه د دردونه دي، دا باید یو ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته داسې وي چې د دې غاښونه سوري وي نو په کار دا ده چې دی دغه خپل غاښونه چې دي دا باید ډاک کړي، دا باید تداوي کړي. د هغې تداوي له وجه نه ګوره موږ تاسې توروالی د غاښونو درې کټګوري لرو، اوله ده، دوهمه ده او درېیمه ده. دا جواب تقریبا د دې بل ورور د سوال هم ده. نو کله چې اوله کټګوري کې غاښونه خرابېږي هغې کې دومره ډېر مریض ته احساس نه کېږي. کله چې دله اول نه دویمې ته داخلي کې په دې صورت کې دله یخو اوبو او له خوږې سره ډېر زیات حساس کېږي دا دردونه. کله چې یو غړپ چای یا ګرمې اوبه ورباندې کېږي هغه خوږه له هغې نه لاړه شي هغه دردونه حرامېږي او بالاخره دغه یخوالي له وجې نه چې کله غاښ دغه څه وي چې وینې چې ګرم شي نو هغې سره دغه درد ورک شي. دا له اولې مرحلې نه دویمې مرحلې ته داخل شوی ده دا مسله. دا په داسې حالت کې دا باید ډاکټر ته مراجعه وشي، ډاکټر ته یو ایکسرې وکړي، دې ته معلوم شي چې دا په کومه اندازه باندې تخریب شوی ده، چې آیا صرف همدغه له اولې نه دویمې ته تللی که له دویمې نه د درېمې حالت ته نږدې شوی ده. نو په دې صورت کې ریسټورېشن یا د غاښونو ډکول لازمی دی، ضروری دی، باید وسی. او کچیر ته د سوي چې د دومره تخریب د غاښونو من سره غلی وي چې هغه عصب د غاښونو چې کوم دي هغې ته نږدې سوی وي چې معمولا په دې حالات کې کېږي همداسې، نو د هغې دپاره بیا آرتټي یا روټ کینل تراپي مونږ ورته وایو چې په عام اصطلاح کې عصب کشي ورته وایي چې عصبونه لرې کېږي. نو هغه باید وسی، غاښونو عصب باید لرې شي، هغه کانالونه صفا شي، برته سیل سی، یعنی هغه کانالونه برته باید ډک سي، برابر سي او له سره برته دغه ډک سي. نو ان شاء الله د دسي ورونو د دسي دوستانو مشکلات به حل سي. نو دوی فکر کوم له اوله مرحله نه دویمه مرحله ته چې غوښتنو مشکلات نه لې، یو تکړه او متخصص ډاکټر سره د مشوره وکي چې تر څو پورې د دوی د غاښونو د ریسټوریشن یا دوباره ډکولو او د دغه مشکلاتو د حل کولو ورسره کومک وکړي.
بله، همدغه هم وخت دی، کچري وخت بیا ورباندې ډیر زیات تیر سي کولی سي چې نورې ستونزې هم ورته پیدا کړي. بله، ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. خبرونه به پر دې راټوله کو چې څنګه موږ باید خپل غاښونه راوساتو.
مرسل جان خوري، ما خو په ابتدا کې مو وې چې د غاښونو حساسیت، د غاښونو برس کول، ساتل، د ویټامینونو پورا کول د بدن لکه د کلسیم او ویټامین ډي پورا کول د بدن دا په خپل ډیر زیات ضروری دي. انسان باید خپل ویټامینونه باید پورا وساتي او بل دا د غاښونو حساسیت، غاښونه برس کی معمولا ټول هوادوالو نه مې دا خواهش ده چې د شپې له خوا نه برس حتمی خبره ده، باید برس وکړي ځکه چې ضروري خبره ده. په غاښونو ډوډۍ وشي نه پاتې کیږي، خرابي کیږي، ګندګي کیږي، غاښونه خرابي کیږي. نو امید ده ان شاء الله چې له دغه سره کلور هیڅ نه مالګه دی، مالګه یو رقیق یا نازک مالګوبای په مسله کې موږ تاسو ته وایو دا جوړ کی هم په خلی باندې وغړوي دا ډیر زیات خطر سره لري، غاښونه پاکي سترکی
نو برس ډیر زیات ضروری ده برس باید استفاده شي او ان شاء الله د دې سره به د ټولو دوستانو مشکلات حل
شي. ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب دا چې په خبرونه کې مو د موږ سره وانډه واخیسته او د دوستانو پوښتنو ته هم ځوابونه ورکړل. ډیر زیاته مننه کوم د تاسو نه.
خوشاله اوسئ.
ښه وخت استه د خدای په امان. دوستانو ډیره زیاته مننه چې تاسو هم په خبرونه کې د موږ سره تر دې دمه ملتیا وکړه. خو موږ هم کوشش کوو چې راتلونکو خبرونه کې دغه موضوعات تاسو ته وټاکو ترڅو چې هغه ستونزې چې لري هغه مشکلات چې لري هغه هم د تاسو حل سي او وتوانېږي چې خپلې ستونزې هم د موږ سره شریک کړي. مننه کوو چې تر دې دمه د موږ سره ملتیا وکړه. تر بیا او بل خبرونه چې مرسل زازي سازرنه حضور ته حاضرېږي په لوی او سپیشلی الله مسفرم خو وخت او خوشې به ولري. د خدای پامن.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rfeerl.org